په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام هارون بچا هنري غړی درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
حکومت او قومی مشرانو سره تر جرګی ورستو د پیواړه لیدو قام د تری او پاړه چنار لوی لاره پرانستی ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان د با شمالي وزیرستان ټول کډوال راستنوي. په کانګو جمهوریت کې یو ځانمرګي بریدګر 15 کسان وژلي او 14 نور ژوبل کړي. د کورمی پیواړه لیدی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې ورستو د تری پاړه چنار سړک د سرکار تر دې وډاډ ورستو پرانستی دی چې د ځنګل په سر روانه لانجه به په څو ورځو کې حل شي. د پیواړې یو قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15 مشال لیدو ته وویل چې له دوه میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل په سر راپورته شوې وسلوالې لانجې ورستو بند کړی و. د اکتوبر په میاشت کې د پیواړه او ګیدو خلکو ترمنځ د ځنګل د ملکیت او تری د لرګو د راوړلو په سر نښته کې شپارس کسان وژل شوي وو. د پیواړ خلکو پر ګیدو لار بنده کړه چې په مقابل کې ګیدو کام د یوې میاشتې لپاره احتجاجي پرلت ووهه. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شهید علی خان وایي چې د افغانستان نه د کډوالو د راستنولو لړۍ به لس ځنډه دوام لري او ډېر زر به ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شي. د دسمبر په 15 مشال لیدو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شهید علی خان وویل چې دا لړۍ په غلام خان سرحدي لاره دوام لري.
د افغانستان نه زمونږ د مداخل او د زوی سیدګی د آی ډی پیز د واپسۍ سلسله چې نن هغه شروع ده. لاول زمونږ ټارګټ چې کم دی ګلون کیم دی، د هغې اختتام نه پس چې بیا کم زمونږ نور کډوال دي کم چې په لمن کې دي یا په نورو ځایونو کې دي، د هغو واپسۍ سلسله به مونږ سرته رسو.
په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې اعظم په نامه د عملیاتو له امله په زرګونو کورنۍ د افغانستان خوست او نورو سیمو ته اړولې وې. د دې نه مخکې 15,000 کورنۍ په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي او د دې پاتې کورنو د راستنېدو عمل د دسمبر 10 نه پیل شوی دی. حکومت وایي چې دا ځل به ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته راستنوي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتېری وژلی دی. پوځ د دسمبر په 15 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو پر یو چیک پوسټ برید کړی و او سرتېرو له ځانه دفاع وکړه. خو مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو، د یو پوځي د وژل کېدو ترڅنګ پکې 9 نور زخمیان شوي. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوی بلدیتي ټاکنو دویم پړاو ځنډوي. د خواریکښو د چارو وزیر شوکت یوسفزي د دسمبر په 15 مشال لیدو ته وویل چې دا ټاکنې دې په مارچ میاشت کې هغه وخت وشي چې کله موسم ښه وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا غوښتنه د دوی نه بلکې د هزارې او ملاکنډ د خلکو د او تر شایي دلیل دا دی چې د جنوري په میاشت کې په دغو سیمو کې د واورې کېدو له کبله خلک رایه اچولو ته نشي راوتلی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو په لومړي پړاو کې په 14 ضلعو کې انتخابات د دسمبر په 19 شوي وو او په 14 نورو ضلعو کې به په دویم پړاو کې کیږي. په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد مشال لیرو ته ویلي چې د انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډېدو یا نه ځنډېدو فیصله به د اسلام آباد مرکزي دفتر تر غور وروستو کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انتخاباتو کمیشن، د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو یو ویاند بلال کریمی پرون رسنو ته ویلي چې نه دغو کمیشنونو او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې ادارو کې د زرو زیاتو کسانو کار کوو. طالبان چې د اګست په 15 د افغانستان د جمهوري او منتخب حکومت تر چپه کولو وروسته واک په لاس کې اخیستی، په ټاکنو باور نه لري. د وسلوالې ډلې په توګه دوی ټاکنې غیر اسلامي بللي او تور پر پورې دی چې په خواهی د ټاکنو د ګډوډولو لپاره په کړو بریدونو کې د انتخاباتو ځینې کارکوونکي وژلي دي. او وروستۍ خبر دا چې په افریقایي هیواد کانګو جمهوریت کې یو ځانمرګي برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 14 نور ټوپل کړي. ځایي چارواکي وایي چې دا برید د دسمبر په 15 د شپې پر مهال د بینی ښار په یوه میخانه کې هغه مهال شوی چې ګڼو خلکو د کرسمس خوشحالۍ لمانځلې. چارواکي زیاتوي چې د میخانې ساتونکو د ځانمرګي بریدګر په داخلي دروازه ایسار کړو، خو هغه هم هلته چاودنه وکړه. د حکومت لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او زیاتوي چې ممکنه دا د وژل شوو کسانو شمېره لوړه شي. په حکومتي بیان کې د دې بری تور د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي په الایټ ډیموکراتیک فورسز ډلې پورې شوی. د دې نه مخکې په سیمه کې د دا ډول بریدونو تور هم په دغه وسلواله ډلې پورې شوی. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. په کورما کې د پیوال الیزو او ګډو منګلو ترمنځ د ځنګل پر سر تر پورته شوې شخړې ورسته پړسینار ته تللې بند لار خلاصه شوې ده. دا لار نږدې شپېته ورځې مخکې د پیوال خلکو د ګډو پر مخ ځکه وتړل چې دوی له حکومت د ځنګل د ملکیت او د هغې د لرګو د مسلې حل غوښته. اوس حکومت ډاډ ورکړی چې دا لانجه به ختمه کړي. د یادونه ده چې پر دې مسله د دواړو قومونو د هغو د ملاتړو قبیلو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې وه چې مرګ ژوبلې درلوده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما ضلع کې د خالی پورز د جرګې مشرانو تر کوششونو وروسته له دوو میاشتو بند ترې پړه چنار روډ د عام ټرافیک لپاره خلاص شوې دي. که څه هم یاد روډ یوازې د ګډو خلکو پر وړاندې تړل شوی و، خو د زیارت پورز د پیوړ خلکو لخوا د توسې چک پوستې سره نږدې په روډ احتجاجي کیمپ ته لګول وروسته د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند شوی و. د ټوپکي حاجی سردار حسین مشال لوډو ته وایي اوس هر چاته امن دی او په روډ تګ راتګ کولی شي.
د پیوړ و د ګډو خپل مانځ کې ډېری ماهیدی دي، هغه باندې پیوړیان او ګډو منګال خپل مانځ کې هغه مونږ ډېر بهتر پیږي. خوال بتا روٹ کو لوگ دے روٹ کی دسی مسالہ بنوی روٹ کی بھی ان شاء اللہ یہ چک نہ ادھر گی کما در نہ آگا پورا من در نہ آگا کل مویر اگو متا حکومت شمیانا کینٹ لگے دلے وہ روٹ باندھے آگا اچات کو بس دوی لوڑو کور ہوتا سو کل دوی کور ہوتا لوڑو روٹ بس کو لو شو.
بلخوا د پیوڑ زائی مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لوڈیو توائی دو دوی دا غختن دا چپ علاقہ کے لاگی دو منگلو سر د زنگل تنازائی حل پا کغزات مال رو بسی او بلدا چے لہا غزائی لرگی پر کولو اجازت ورتا ملوشی. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوی د جرګې مشران ورته ډاډ ورکړو چې په غوښتنو به عمل کیږي نو زکای روډ خلاص کړو.
دا جی موتا جرګا راغلی او موتا سرکار ولا کسان راغلی او کرنیلان وغیرہ راغلی او هغه موتا تسلی راکړل سی تاسو کوم معاملات دی هغه مو پنځو ورځو کې ختم کوو ان شاء الله تاسو به موږ غرته بیایو.
بلخوا د ترې پړه چنار روډ تر خلاصېدو وروسته په پیرکایم سیمه د منګلو خروټو زدران غلجو مقبلو ازازیو لخوا له یو میاشت راهیسې شروع شوی احتجاجي پلت هم پای ته رسېدلې دی. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وایي موږ خپل خلک پاسول ولې چې د روډ خلاصولو بنیادي غوښتنه ومنل شوه او تګ راتګ بحال شو.
شپږ ورځې ټایم لکه حکومت ورکړی دی او هغې کې نه نه ان شاء الله د مالک آزاد سو پوری چې پیسې لانی وشوي یغه پوری بدویم قانون پلاس کې نه اخلي او روډ کې به مکمل مونږ ته تحفظ راکوي او روډ ته بنره وځي.
په کورما کې پر 28 اکتوبر د پیوړ الیزیو او ګډو منګلو ترمنځ لزنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شي وه چې په کې 14 تنمړو او 15 لسنور زخمین شوی ول. په علاقه کې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت داوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. حکومت یاد لنجه پر کاغذات مال د حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د پیر پر زور باندې په خپلو کې مذاکرات پیلوي. طارق کورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت د تازه معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو د جنسي زورونو له 14,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د دې پیښو تر ټولو ډېر شمېر په پنجاب صوبه کې ښودل شوی دی. چارواکي وایي د دومره ډېر شمېر کیسونو د رپورټېدو وجه د خلکو دا جرأت دی چې د هغو په اړه چپه خوله نه پاتې کیږي. د پاکستان پارلمان د نومبر په میاشت کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی چې تیری کوونکو ته پکې سخته سزا ټاکل شوې. خو د بشري حقوقو فعالان وایي د جنسي ځورونو مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې د ښځو حقوقو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 23مه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې د بشري حقوقو د وزارت پارلماني سیکرټري لالچند ملهی په دې هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی سره د زورونو په اړه لیکلی رپورټ جمع کړو چې پکې ویل شوی د نېشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په دفترونو او نور د کار په ځایونو کې 14,153 پیخي ریکارډ شوی. په رپورټ کې ویل شوی یوازې په کال 2019 کې په ټول پاکستان کې د جنسي تیریو 14,300 پیخي ریکارډ شوی چې پکې په پنجاب کې 3,833، سندھ کې 251، خیبر پختونخوا کې 203، په بلوچستان کې 14، په اسلام آباد کې 26، او په گلگت بلتستان کې یو پیخه ثبت شوی، او دارنګ په کال 2020 کې 3,800 پیخي ثبت شوی چې پکې په خیبر پختونخوا کې 214، په پنجاب کې 3,314، اسلام آباد کې 26، بلوچستان کې 21، سندھ کې 270، او په گلگت بلتستان او جموں و کشمیر کې یو پیخه ریکارډ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنڈیشن یو غړی یاسین ملک کوی دا پیخی اوس زکه مخې ترازی چې خلکو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د دې لپاره قانون شته، نو زکه هغوی دا پیخی رپورٹ کوي.
شاته مطلب دا چې داسې ادارې هم کار کوي چې دا دوی رد پورته کوي، او د دوی دا مسایل چې کومې دي دا دونې چې کوم دي نجر دي هغه نجر چې کوم دي هغه حل باسي.
په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال شاهده شاه مشال ریډیو ته وی اوس په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کردار ډیر زیات شوی، نو ځکه خلکو خپل مسلې رپورت کول شروع کړي.
هراسمنت او ریپ په مخ کې او خو مخ کې به رپورت کې دونه د هراسمنت ډپارټمنټس اوم نو سوشل میډیا اوم نو خبرې به پټې پاتې شوې. اوس چونکې د دې د وجه نه ډیر زیات رپورټینګ زر وشي، نو خلک وایي چې جوړې دا زیاد شو. وجوهات دا دی چې موسلی سړی اخپلو کې دشمنی وینو زور د خوځو نه اوپاسی ریپ اوکی، یا س اخپل کلچرل ریزنز اوم وی اخپل ټریننګ داسې شوی وی په کور کې چې هغه ته دا خبره اس نخ کاری هوس دی وجه یا پاور دی وجه یا ایگو دی وجه لکه ډیر اسانی سره هراسمنت یا ریپ اوکی.
په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان په دې هیواد کې د زنانو او ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو په زیاتیدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه وفاقي کابینه کې د زنانه او ماشومانو جنکو د تحفظ لپاره د صدارتي ارډیننس په نوم یو قانون منظور کړو چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانه او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وختل، نو هغوی به د کیمیکلو په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه کوي. وروسته بیا دغه قانون یا ارډیننس ته روان کال د جون په 23مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د قانون او انصاف قائمه کمیټه هم په متفقه توګه منظور کړو.
سراج زهیر رپورٹ ہو د خبر پتونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19مه د بلدي ټاکنو لومړی پړاو وشو. په دې ټاکنو کې حکمران تحریک انصاف ګوند ډېر سیټونه ونه ګټل. د مخکینی اعلان تر مخه په پاتو اتل ضلعو کې د جنورۍ په میاشت کې ټاکنې کېدلې، خو د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د دې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه یې د لومړي پړاو تر ټاکنو مخکې کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن وایي تر اوسه د ټاکنو ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. او په اسلام آباد کې بعد د دفتر مرکزي چارواکي تر غور کولو وروسته د دویم پړاو د رای وچولو لپاره مهال ویش اعلانوي. تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن د میډیا د هغو راپورونو په اړه ناخبري ښودلې چې ګواکې واکمن تحریک انصاف ګوند ورته د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د ځنډولو خواست کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر پر 25مه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه څه معلومات نه لري چې واکمن ګوند ورسره د انتخاباتو د ځنډولو لپاره رجوع کړی ده. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن آف پاکستان په دې باندې فیصله کوي چې دا انتخابات کله وکړي. خو فلال داس د دې متعلق موږ څه علم نشته انفارمیشن، چونکه دا خو صوبایي الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا له طرف نه زه تاسو سره په دې باندې لګیا یم خبر کوم. نو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد په دې باندې غور کوي او په دې باندې باقاعده فیصله کوي چې دا الیکشن د دویم مرحله کله وشي او د دې شیډول کله جاری کړي.
ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د راتلونکي کال 2022 په جنوري کې وشي. تر دې مخکې د بلدیاتي انتخاباتو ډومبه پړاو د روان 2022 کال د دسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې وشو چې پکې درې قبایلي ضلع هم شامل وي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د خواري کخې د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 25 مشال ریډیو تول حکومت نه بلکې د مالاکند او هزارې ډیویژن خلکو الیکشن کمیشن ته هلته په جنوري کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو خواست کړې، ځکه چې په ژمي کې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ګران شي. یوسفزی زیاته کړه
د هزارې او مالاکند ډیویژن عام خلکو الیکشن کمیشن ته خواست کړې چې هلته ژمی دی، واوره ده او ډېر مشکلات دي. هلته غرونو ته انتخاباتي عملا رسول به ډیر ګران وي. نو انتخابات به څنګه کیږي؟ دوی وایي چې د دوی ډیر خلک په ژمي کې میدانی سیمو ته تللي او په مارچ اپریل کې واپس راځي، چې څه انتظامات دي هغه خو مونږ کړي دي، ډیوټیانې هم لګېدلې دي. خو یوازې دا خبره ده چې څنګه به هر څه کیږي، ځکه چې یو خوا واوره ده او په 13 جنوري کې خو هلته ډیره واوره کیږي او سړکونه ټول بند وي. مونږ خو ورته ویلي اوس به ګورو چې هغوی الیکشن کمیشن زموږ خبره مني یا نه مني. مونږ تر انتخاباتو مخکې ورته خپل شیډول لګلی وو او ورته مو خواست کړی وو چې د دویم پړاو انتخابات د مارچ اپریل وروسته وکړي. اوس دا غوښ خپل خوخه ده چې کوي که څنګه، مونږ ورته تیار یو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې هغه غړي سیمې شامل دي چې پکې په جنوري کې سخت واوره کیږي، هغه واوره بیا په مارچ یا اپریل کې ویلې کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر د دسمبر په 25 مشال ریډیو تول چې دا په منطق ولاړه خبره ده چې په غړي سیمو کې چرته چې واوره کیږي هلته به په جنوري کې انتخابات ممکن نه وي، او که کیږي هم نو ډېر خلک به لرایو واچولو بے برخې شي.
دا چې کومې علاقې تاسو یادوي دا ټولې غریزي علاقې دي. دې علاقو کې واورې شوي هم دي. دلته زما په خیال باندې دا ممکن نه دی، ځکه خو د الیکشن دا دمه چې کوم دی نو دې کې واورې ویل کېدونه پس پکار دی چې اوسې، ځکه چې ډېر کورونه د داسې علاقو کې چې هلته واورې پرتې وي نو خلکو ته په مومنټ کې د وتو را وتو بیا مسلې وي. نو که دا الیکشن کمیشن کوي او که تېرې کې انصاف کوي او که ارسو کوي نو دا لاجیکلي دا خبره ټیک تل.
په خیبر پختونخوا کې ټولې 15 سیلې دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې به په پاتې 13 ضلعو کې انتخابات کیږي چې پکې پاتې 4 قبایلی ضلع اورکزی، کرما، شمالی او جنوبی وزیرستان شامل دي. د دغو انتخاباتو نیټه تر دې دمه نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر 19 بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې له غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت علما اسلام په صوبه کې د تحصیلونو په کچ تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دغو ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې په 3 انتخابات شول.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان سیدونکو وایي د سیمې لزینو خلکو درنه وسله ټوله شوی او لزینو نه ده، چې لامل یې دوی په خبره اوس هم د نخطو په وخت درنې وسلې کارول کیږي. د کار ځایي ولس پریشانه کړی دی. دوی له حکومت غوښتي چې د امنیت ساتلو لپاره دی له حکومت پلوا او هم عامو خلکو په بې توپیره ډول وسله ټوله کړي. د پاکستان پوځ چې به هر ځل په قبایلي سیمو کې عملیات کول نو له خلکو به وسلې ټولولې. حکومتي چارواکو تایید کړی چې د وسلو پاکولو کار نو بشپړ شوی. مجید بابر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان پارلماني استادو قبایلي مشرانو په حکومت غږ کړی چې سیمه کې زر تر زره د وسلو راغونډولو مهم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو د راهیسي په شمالي وزیرستان کې د خپل میندي جګړو پر مهال د غټو وړو وسلو د کارولو له امله یو شمېر ولسي وګړي وجلې شوي او ژوبل دي. د دسمبر په 25 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي میر کلام وزیر پوښتنه راپورته کړه چې حکومت د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم عملیاتو نه پس دا کړې وه چې سیمه یې د هر ډول وسلې نه پاکه کړې ده. نو بیا دا موجوده وسله له کومې راغله؟
وزیرستان اپریشن وشو، خلک ووتل، ټول وزیرستان دلته د فوج په کنټرول کې وو. بیا هغې ټوله دنیا ته دا خبره وکړه چې وزیرستان مونږ بالکل سپاکه د هر قسمه دهشتګردۍ نه، د هر قسمه اسلحې نه، د هر قسمه بارودو نه. نو اوس بیا دلته دا سوالونه ډېر لوی راپورته شوي دي چې آیا دا اسلحې د کوم ځای نه راځي، د چا په خوښه راځي دلته په کم علاقو ته په کم صورت را رسیږي.
د ځایي ولس په خبره په تیرو څو میاشتو کې د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر راپورته شو وسلوالو نښتو کې د یو بل پر ضد کلاشنکوف د شکا اوانونه دو فوټه او څلور فوټه توغندي لاسي بمونه او یو شمیر نورې وسلې کارېدلې دي. د تخیلو ملک غلام خان وزیر د دسمبر په 15مه مشال جو سر په خبرو کې په سیمه کې په دومره لویه کچا د وسلو په موجودیت د حیرانتیا څرګندونه وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې وسلې دې ختمې او امن دې پر ځای کړي.
مونږ بالکل جی دتا حیران یو چې دومره غټه پرشن وشو دومره غټه آرمی پولیس پرته دي نو د وجود بیا داسې واقعي کېږي نو مونږ بالکل دا مطالبه نه کوي چې بالکل وسله دا ختم شي دا کې لانجے جگاری دی دادا ختم شی ویلے جدا پشتون دی ډیر وتا ډیر په تکلیف شو چې مزید نه راځي دغه تکلیفات د غانا نه راځي بچ کو.
پښتنه دادا چې شمالي وزیرستان بیا ولې د نام نه او ناقراری سره مخ شو او دومره زیاته وسله څنګه شمالي وزیرستان ته راغله؟ په جواب کې خبریال رسول داوړ وای چې عام تاثر داده چې دا وسله د ګوندی هواد افغانستان ناراضي
او تاثر ناراضي چې یاره د افغانستان ناراضي نه چې افغانستان ناراضي نو په افغانستان خو بارډر پروت دی په ایوان خردار ازغن دی تار دی نو څنګه راضي نو یقینا اوس په دې حوالے سره به سیکورټی فورسز یا په بارډر تعینات خلک په دې جواب ورکوي چې آیا د هغې غړي راضي کنا د مخکې نه دلته پرته وه دا سم کېدای شي چې ووایي چې یاره دلته مخکې نه ذخایر و هغې اوس خلکو پټ کړي وو راوي اصل ده.
د دې پوښتنو په ځواب کې د شمالي وزیرستان ضلعي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات او د وسلو راغونډول د شمالي وزیرستان په لسو واړو تحصیلونو نه بلکې صرف په شپږو تحصیلونو کې شوي ول او په دوسلي سپینوام رزمک او شو تحصیلونو کې دا عملیات نه وشوي.
نورو تحصیلونو کې چې دی نو د اپریشن ضربیت سره ډی ویپنایزیشن پروسس چې دی نو هغه شوی دی نه که تاسو انالیسز بس وکړئ نو زموږ په دغه تحصیلونو کې چې دی نو د هیوی ویپن د دې د استعمال او دا قسمې سره رپورټونه چې دی نو دا ناراضي د ای پی مدی خیلو په مینس کې لنجه شو په هغه په دویم ورځ باندې موږ کریک ډاون کړی دی او هیوی ویپن یو هم ریکور کړی دی. د نورو چې کوم ایریا ده د علاقه ده د هغې سینیټایزیشن اپریشن هم کړي دی د هغې نه ویپن ریکور کړی هم دی او دا د نورو ټولو ځایونو دپاره چې دی نو هم دا یو جنرل پلان دی چې په کوم ځای کې وایلیشن رپورټ کېږي هغې ته به موږ ځو دا او به موږ هاوس ټو هاوس سرچ هم کوو ڈی ویپنایز کوو هم او ریکوری وته هم کو.
د سیمه یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلو را غونډولو مهم په نیک نیتای و چلولې شي او د عام ولس سره سره د حکومت پلوا ملکانو او مخورو نه هم وسله واخیستل شي نو په سیمه کې به د خپل منځي جګړو د حل یوازینی لاره خبرې اترې پاتې شي او قانونه به بیا د تشدد او وسلې په ذریعه د حل لاره نه لټوي.
د مجید بابر رپورټ د خیبر ضلع اړوند ځینې سرکاري دفترونو ودانۍ په پیښور کې دي. د دې وجې هغه خلک د ستونزو سره مخ دي چې په دفترونو کې په دې دفترونو کې کار پیدا کیږي. دوی حکومت غواړي چې د سرکاري ودانۍ د خیبر ضلع حدودو ته انتقال کړي. په پارلمان کې له دې ضلع څخه د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې او ژر د یو حل یې راووزي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د دغه ضلع زیاتره ولسی ادارې او دفترونه په پیښور ضلع کې جوړ شوي او په اسانۍ نشي پیدا کولای او په ورته کې ډیر وخت او کرایه لګي. دوی وایي د خیبر الیکشن کمیشن دفتر، خیبر ډیپټي کمیشنر، پبلک هیلت، سی ان ډبلیو یا تعمیراتي کارونو ادارې دفترونه، ضلعي عدالت، بخور محکمه او زراعت محکمې دفترونه په پیښور کې دي. د خیبر وګړی جاوید پردای مشال ریډیو ته وای پکار ده دا ټول دفترونه خیبر ته راوړل شي.
دموږ عوامو له ډیر مشکلات وی. اول خو د دفتر هیڅ پته نه وی چې تب کم کم ازوی کې دفتر دی. ڈی سی خیبر هم چې کم دی هغه په پېښور صدر کې نوست وی نو په کور خو دا و چې دا ټول اے سی ڈی سی چې څومره سرکاري دفاتر دي څومره محکمې دي ټول دفتر چې کم دی ضلع خیبر لا رو ټرانسفر شي پزلا خیبر کے باقاعدہ بلڈنگوں نے جوڑ شوی دی تو خپل خپل بلڈنگوں لا اس پر بڑا کے میونسپل کمیٹی میونسپل چکم بلڈنگوں نے سرکاری پدا کم زوی ناشتا پجامروت کم شتا پلنڈی کوتل کم شتا نو دیمک مطالبہ دا دو چے زر تر زر دے حکومت چکم دای پدا بند دے قدم اچات کی او دا دفاتر دے دے ضلع خیبر حدود ولا رودنا نہ کی چے دو خلق لا عوام ملے سہولتوں نہ ملوشی پکولا بندے
د خیبر ضلع د باڑے تحصیل خبریال او فعال علی اختر پردے وای
نو پکور دا دو چې د فاتن زمونه بچی دی دا محکمه دلته بکه د خبر لروړی شي ممدا شونتی چې کوم افسرون دی د متعلقه محکمو چې امدا شونتی چې دی غولې مرسی ممکن شي چې کوم تاګر تک مشکلات یې امدا شونتی ترانسپورټیشن چونکه د مو په دالوکو کې ترانسپورټیشن هم نشته خلکو غریبی او پسمندګي هم دی پسونو په زرهونو کوي چې دی په خور د دفترونو پر لاګي نو کوم اس کومه روپی وغه چې کوم تاوان دی هغه هم پکې
خیبر نه د کمی سملی غړی او د سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وایي چې موږ په دې لړ کې د ډېر پخوانه لګیا یو چې دا دفترونه خیبر ته یو سو
خو تر اوسه پورې کومې مقیم راغلي دي د وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره نو موږ پکې دا پوینټ اوچت کړی دی او دا د خلکو رایټم دی ځکه چې د تیرانه یو سړی راځي په پېښور کې چې کوم دی د ډپارټمنټ د مشرانو سره ملاویږي یا پازی وی او یا نه په زموږ په ځیلا کې پکار دي چې پتیرا کې د ټولو محکمو دفتری وی په باړه کې د ټولو محکمو دفتری وی او دا د دې خلکو جایز مطالبه دا او په دې باندې زه د خلکو نه بخنه غواړم او ما نه به الله ته پوس کوي چې په وقتن په وقتن په دې باندې ما کوم سټیپونه خستی دي ما روډونه بند کړی دي ما د دې طالباندی کړی دا او ما په ګوته کړی دي وسم د کمشنر چې کوم ډیپټی کمشنر دفتر دی د وزیر اعظم په تر باندې چې کوم دی ما د چیف سیکرټری سره خبره شوې ده
د خیبر ولسی وګړي وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د قبایلی ضلعو انتظامی او سرکاري ډانچه د بندوبستي ضلعو په څیر جوړه کړل شي او ټول سرکاري ادارې دې خپلو ضلعو ته یوړل شي او ولسته دې په ګوته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خالی پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د خوست 200 بې وزله کورنیو او همداراز داخلي بې ځای شو خلکو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسؤولانو ویلي چې په دې برنامه کې هرې کورنۍ ته په نقدي ډول $200 او د کمبلو په ګډون یوه اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي که څه هم د دې اقدام خوښي څرګندوي خو وایي چې نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره دا ډول مرستو بهیر جاری وساتي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د کډوالو چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بې وزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادرشاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزه ولسوالۍ کې په څلور ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېره احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ای مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره یې په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډېره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنې څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې لیدې ته نور د همکارۍ غوښتنه کوي چې موږ پوشان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینې خیر اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک نه اسې نن می سره دا مسسه ولا مرستا کوی دوی نه ډیر مننه چې یې می سره مرستا کوی می دوی نه ډیر خوشحالي امیدام رست دامی غوری زکا چې افغانستان غریبون خال دای کړه دلای دای په تکلیف شوای دای ډېر لوګ تند په تیر شوی دی دا غوری چې میخه د امرست دامی وش
بلوري ته طالب چارواکی د دې امرستو هر کلی کوي او لنړیوالو بنسټونو غوړي چې افغانستان سره د خپل امرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وویل
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغه ته یو سند څو نقدي وي که غذایی وي که خوراکي وي که د کمبل وي په هر حساب کې هغه ته خپل مرستې ورسوي.
سره له دې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي خو ځینې خلک بیانې وکړه کوي چې له دې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ به برخې پات کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.
موږ خبریال رپورټ په پېښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د کورمې پیواړه د خام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د تری پاړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ وروسته پرانستی دی چې د ځنګل په سر روانه لانجه به په صورتو کې حل شي. د پیواړې او قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15 مشال لیدو ته وویل چې له 2 میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل خام سره د ځنګل په سر راپورته شوې وسوالې لانجې وروسته بند کړی و. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علی خان وای چې د افغانستان نه د کډوالو د راستنولو لړۍ به له سزنډه دوام لري او ډېر زر به ټولې کورنۍ خپل سیمو ته واپس شي. د دسمبر په 15 مشالې وروسته په خبرو کې د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علی خان وویل چې دا لړۍ په غلام خان سرحدي لاره دوام لري. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوه کې وسوالو یو سرتېری وجلې دی. فوج د دسمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسوالو پر یو چک پوسټ برید کړی و او سرتېرو له ځانه دفاع وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د انتخاباتو له کمیشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوي بلدیاتي ټاکنو دویم پړاو وځنډوي. د خواریکښو د چارو وزیر شوکت عزیزي دسمبر په 15 مشال لیدته وویل چې دا ټاکنې دې په مارچ میاشت کې هغه وخت وشي چې کله موسم ښه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون رسنو ته ویلي چې نه دغو کمیشنونو او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې ادارو کې له زرو زیاتو کسانو کار کوي. په افریقایي هیواد کانګو جمهوریت کې ځان مسجد کون کې لکثر لږ 15 کسان وژلي او 14 نور ټوبل کړي. په حکومتي بیان کې د دې بریدتور د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي په الایټ ډیموکراتیک فورسز ډلې پورې شوی.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اورید. لو سوریدونکو هارون باچا هنري غړی پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې چې شاهین بونيري د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه کړو د وزیرستان د سندرغاړي مقصود مسید د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندرې اورو.
سلام مشاور دن کو شاین بنری ما هارون باشا گړی کستا سور کلی کوم د خبرونه کې را سره د وزیرستان د سیمه تکړه سندرغاړي او سړنکار مقصود مسید برخه اخلي. نو په دې خبرونه کې به د مسید سره د وزیرستان په سندرو باندې خبرې کوو. د وزیر مسعود او د غلطه د غسیمه کې چې کومې قبیلې ژوند تیری د پښتنو د دې کلتور سدې د دې ژوند سدې د دې سندري سدې بیا مقصود مسید څنګه غواړي چې دغه سندري را ژوندې کې د خپل سندري وایي او ډيري ولسی سندري مشهور شي وي یو شمیر سندري خلکو ډيري خوخي کړي دي. نو مسید صاحب تاسو ستړي مشي په خیر؟ اسلام آباد خو هم یخ شوی کنه موسمونه خو بدلیدو دي
او ډیر زیات یخته ولا از خو سهار ډیپارټمنټ ته تللی وم نو پرون د شپې مې لږ خوب سره خراب شوی و نو اوس چې راغلم نو ستاسو دغه و نو ما وی چې خامخا
ډیر نو مسجد ته د موسیقي سفر شروع کړ د وزیرستان نه او تاسو دکړې موکړې په لاهور کې د سبق وی نېشنل کالج اف آرټس کې تاسو دکړې ورکې د موسیقي د دې سفر باره کې راته وایي. دا سفر څنګه شروع؟
لالا ډیر پخوا کزه وکورم از اکثر ملګر ته وایم چې ازما انسپایریشن چې کوم دی هغه د خپل تر نه دی نو چونکی مونږ ډیر ماشومان ما ته سم یاد لري چې دریم جماعت کې وم چې په پاکستان کې هغه وخت کې په سندرو باندې زونه هم نو د 2006-2007 خبره ده تقریبا یو پنځه شل کاله مخکې دا غوښمه مخکې په موسیقي یا لس کاله یا پنځه لس کاله مخکې باندې زونه هم لګېدلې و د طالبانو لخوا په موسیقي باندې نو چا به سندره هم نشو اورېده یا کیسټي هم لکه چا هم نشو اورېده اکثر چې څوک په ونیول نو سزا یې په عمر کولې په مختلفو ډولونو نو هغه ټیم کې زما تر بیا داسې یو عجیبه غونې کردار وه په هغې غونې نو هغې به اکثر سندرې اورېدلې ته یقین ومنه ما ته هغه وخت کې اوس هم زما په نصیحتو چاپ شوي دي هغه نامونه لتاجي او محمد رفي او د رنګه دغه کلکشن به و د هغې نو انسپایریشن د هغې نه او څه حالات هم داسې وو زمونږ په کورنۍ کې هم څه داسې پېښې وشوې چې زه دې ته واڅولم چې لکه ډېر ما حساسیت سره مخ کړم او زه ډېر زیات حساس هم په ماشومتوب کې خو خیر دا غینه مخ کې هم لکه مطلب مشال رادیو یا د ټکر سیو پروګرام او هغه به هم کله کله ماته اوس لکه لکه دي چې نو هغه به هغه هم کله کله سندرې دا هر مچاسې بیا د نو
دا دین خو پته لګي چې ستا موسیقي سره ډېر بینه واو بیا ستا په کورنۍ کې هم د څه خلکو چې هغه په دغه ذوق لره دغه مینې لره د هنر سره او د آرت سره مونږ چې ګورو ډېر ځوانان د غسیبونو چې راځي هغه بیا د تکل کې چې ډاکټر جوړ شم انجینر جوړ شم یا د سی او سبق وایم چې نه پغې سبا زړه ګټل شم او مطلب دا دی مونږ خو غریب وطن دی کنه تا د موسیقي لار خو خکړه د موسیقي لار د زده کړو د پاره دا فیصله څنګه و
لالا یو خدا خبر مهمه ده چې مونږ چې دی خان ترغلو 2006-2007 کې 8 کې نو چې مونږ آی ڈی پی شو نو مونږ ویره اسماعیل خان ترغلو الته چې مونږ راغلو نو بیا مطلب زما غا یو شوک پک ته ورسېد چونکی حالات هم داسې ما غوښتل چې زه څه ایکسپریس کما نو دغه لپاره ما د شعر ژبه موندل نو ما شعر لیکل او سمات ګوټ شعر په ملګرو بر سره دغه کومک کولو په اصلاح کې نو بیا شعر نه پس ما پینټینګ هم شروع کړل کیلیګرافي مې کوله نو هغه شی زما ایکسپریس کول غوښتل نو بیا دغه نه پس موسیقي چې کومه وا زه به خي غزما یو شعر دې په خوانی دي چې ژوند می په یو څو ټکو کې ونغښتو ساري ګم پادانیسا نو مطلب هغه موسیقي زما لپاره یو داسې شی زو چې لکه زه باید موسیقي وکم ازما غه تند چې کومه وا یا غزما سمات ګډ وو احساسات وو په دغه کې نو اوشتل می چې یو داسې ژبه مند کی چې لکه مطلب زه په آرام شمه نو ما ورته وایي چې لکه زه غواړم چې لکه موسیقي وکم یو ښه موسیقار ونومېږم نو دوی کور کې راته وایي چې نه سړی ته خو تکړه سړی یې چونکې زه ټاپر وم د خپل وخت سکول او بیا تر میټرک پورې نو دوی راته وایي چې نه ته به ډاکټر جوړېږي نو چونکې هغه وخت کې ما هم دومره دغه نه لرلو خو ما ورته چې بس ټیک ته ګورو نو مخکې مخکې چې څنګه هم ما ځان د خپل شتون محسوسولو یا خپل اگزیسټنس چې کوم دی په هغه زه پوهېدم چې په دې نړۍ کې زما شتون چې کوم دی هغه ډېر زیات مهم دی که نه
صحیح
نو زه به باید سبا یو کردار لوبوم نو وروسته بیا څه د کور مسلې کیسې وي نو دوی راسره نه دغه کوله نه منله نو خو ورسته بیا زه لږ باغیوندې شوم نو ما ډېر داسې دغه واخیستل
او د بغاوت نه کېږي دا کارونه او بغیر د بغاوت بالکل او
بیا فرست ټایم ما ته اوس هم یادېږي 2014 یا 2013 دا منځ کې وخت راغی بیا ما خپل ایجوکیشن هم دغه لارې وساتلو
داسې به وکړو چې د سندرو پروګرام دی که نه نو تا یو لسی سندره ویلې ده د وزیرستان غاړې او ټپې دې پکې ویلې دي په پاره ډېر خوږه ولګېد او زم چې اوریدونکي به هم ډېر انجای کړي ډېر خوند به والی نو راځه چې دا سندره وو بیا راځو تا سره نورې خبرې کوو په دغه موضوع
ਸਨੇ ਜੋ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਿਨੇ ਮਸ਼ਕਣੀ
ډیر خوند وکړو بسیط صاحب دا سندرې دا لهجه دا آوازونه د دې بس کسړې په پوئګیم نه زمونږ د پیښور ویلي خلک چې دي نو موږ کله کله تاسو په بازو ټکو پوه نه شو خو د دې کې چې دننه کبه مینه ده یا کوم احساس دی کوم پیغام دی پکې غزل ته راکوزیږي نو دا قسمه سندرې چې دي دا د دې باره کې راته ووایه چې دا د دې سندرو روایت څه دی ستاسو په سیمه ستاسو په وطن کې
لالا ز اکثر زمن پا دغه کی پا کورنۍ کی چې مشران راشي داسې څه خادی وي څه دغه خوښۍ نور داسې دغه وي ایونټس وي نو چې راشي نو اکثر په ما یو نیوکې کېږي چې یا زما په نیا باندې به اکثر نیوکې کېدي چې لکه مطلب دا سړی د کار ته تا هڅولی دی چونکی ټولنه ډېره تنګ نظره ده دلته کې زمونږ په پښتانه ټولنه کې هغه یوه ډېر مشهوره خبره ده چې هنر چې کوم دی هغه خوښوي خو هنرمند نه خوښوي په خپله چې یوڅوک دا کار کوي نو غني هم دا خبره کړې ده یو وخت په چې لکه مطلب زمونږ کله به هم خاده وي نو یو هغه اتن ورته وایي ما په هغه کې به اکثر دا تڼیزې غاړې چې کومې وي یا زمونږ کوم فوکلور سټایل دی چې مونږ دا پکتیا مکتب چې کومه لړۍ راغځېدلې ده تر وزیرستانه پورې نو د هغې په لړ کې چې موسیقي به کېدله خلک کې چې دا څومره جنکۍ به وي د پوره کلي هلکان به دوی به په شریکه چې کوم اتڼونه کول براګۍ اتڼ مونږ ډېر مشهور یو دغه دي شریکه دا اتڼونه کول ما ته اوس هم یاد دي چې په دې سایډ به جنکۍ وي او هغه سایډ ته به هلکان به و یا مشران به و په شریکه هغه ځوابي ټپې به هم کولې په دې اتڼیزو غاړو کې دننه نو یو ډیر خوندور روایت وی خو بس لمنز یو ډل شول نو نو همدا سندرې هغه برخې وي او ډېرې سندرې داسې وي چې
پښتنو د میوزیکل پاسټ خبره کې د دې هغه ماضي د دې هغه تیر وخت چې هغه په موسیقۍ باندې ډېر خوندور او ډېر رنګینو پکې کې مونږ د خبرو ته پام نه وکړې خو ګورې پار کور کلی کې اجرې وې هلته د ناستې ځایونو او د اجرې د دې تصور نه ممکنه و د رباب نه بغیر او د منګي نه بغیر او د تبلې نه بغیر دا ټیک وې دا سندرې چې دي دا خو په دې جنگ جګړو کې او د بېقرارو کې ټیک د چې ډېرو ځوانانو ساغون ته کې دا کوشش کوي چې هغې اوم ویلې او رجوندیم کړي خو اوس به هم په بلا په زرګونو داسې سندرې چې هغه به یعنی د خلکو نه ورو ورو په هېرېدو باندې نو د دې د ژوندي کولو او د دې د ډاکومېنټ کولو څه سلسله شته که نه؟
لکه د ولسي سندرې چې کومې دي ما په خپله هم ډایري جوړه کړې ده چونکې اوس مې هم چې تر څومره رسېدلی دی هڅه مې کړې ده مشرانو سره ناست یم بیا په دغې سره سره دغې کمپوزیشن چې کوم دي چې په کوم انداز به ویل کې دي هغه زما لپاره ډېر مهم یو ډېر ستړی کار وو چې ما به خلک اول چې لکه د دې کمپوزیشن ما ته وښایې دا څنګه دي نو ډېرو خلکو ته به سندرې یادې وي دا ځوان کول ته خو بېخي چا ته هم نه دي یادې زه اکثر کنسرتونو کې چې هغه پلې فوکلوري سندرې وایم نو دوی دومره ټیک کوي چې ته یقین ومنه چې اکثر په کنسرت کې دننه راشي دوی زما لاسونه خپل کړي یا همدغس دغه
وکړي او تړون یو جذباتي تړون یو سره بالکل بالکل
او بالکل بالکل ابلا ورځ مې دا فرایډ یو څو مضمونونه په دې حواله وایل چې نو ساتیو نسل تر نسل چې دا کوم شي څنګه دغه کیږي نو همدا خبرې دي نو ما ډېرې هڅې وکړې په منځ کې ما سره اوس هم په ډایري لیکلې هغه کمپوزیشن هغه سندرې یو نیم سل دوه سوه سندرې
دي باندې کار په کار دی دې باندې بالکل کار په کار دی بیا ته تا قصه کوله د خپلې موسیقۍ د لیونتوب د خپل زده کړو ته لاور لاړې هلته دې سبق ووي هلته دې زده کړې وکړې څنګه کیسه وه
او بیا چې ډی خان ته مونږ راغلو نو ما ته اوس هم یاد دی زمونږ یو مشر سندرغاړي دی شوکت عزیز تاسو به نوم اورېدلی وي
خامخا ډېر مشهور دی
او هغه ټیم کې دا وشو چې شوکت عزیز صاحب چې کوم هغه په ډی خان کې دغه اول نه دغه و چونکی زه د شاعرانو سره اکثر کېناستم یو دغه و ادبي ټولنه وه هغوی سره به مونږ کېناستو ادبي ټولنه خپله ژبه نو هغه کې ډېر مشران داسې و نور علم مسید صاحب چې کوم دی زمونږ د وزیرستان د سندرې روح بیا هغه ته ویل کېږي چې کمال مسید مرحوم صاحب یې ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي
نور علم مسید ښه
او نور علم مسید صاحب نو بیا د هغې سره سره چې شوکت عزیز زه به د شاعرانو سره کېناستم په هغه کې یو سلطان احمد نادان وزیر صاحب په نوم باندې تخلص یې دی ډېر مشهور شاعر دی او ډېر ښه انسان هم دی نو هغې زما هم ډېرې زیاتې مرستې کړې دي بیا چې هغې ما ته یوه ورځ وویل چې ستا غرمان به پوره کېږي لکه مطلب مونږ هېڅ څه نه پوهېدو په ډی خان کې چې سټوډیو څه دي استاد څه دی او په دې سیزونو باندې والا نه پوهېدو چې د زده کړې څه دي د موسیقۍ څنګه خلک زده کړې کوي موږ به دا سوچ کولو چې بس سندره تا یو خوږ آواز لري نو مطلب لکه هېڅ مستقي څه نشته دی خو بیا مو دا د سټوډیو دغه لارې نه وي لیدلې چې لکه سټوډیو ته به څنګه
خو دا د چې ما ویلې او یو سندره به ستا بله واورو باران وریږي دا سندره به واورو بیا به راځو تا سره به نورې خبرې
ਕਿਆ ਰਟ ਮੇਲਣਾ ਦਾ ਦੇ ਜੀ ਨੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾ
خبرونه اورې هارون باچا ګړې ز شاهین بنیرې ما او ما سره په دې خبرونه کې د وزیرستان د سیمې تکړه او تعلیم یافته سندرغاړي مقصود مسید برخه اخري دغه په فن او هنر خبر کو دغه په سندرو خبر کو دو وزیرستان او د مسعود او دغه د چکمې قبیلې ژوند کې دغه چکما اساسه د هنري یا د فن اساسه د پاغي باندې خبرې کو خام مسید صاحب نو ته بیا د خپل سفر د جاری وساتو او د خپل شوق د مینه د موسیقي سره به تازه ني موسیقي آلات خپل میز د کړ کنه
فرست ټایم لاړو مونږ د ریکارډینګ وکړل پاغه کې تانه چې بغیر شو ژوند حسي په ماتې شو ژوند هغه یو کمپوزیشن واغه مونږ ریکارډ کو یو بل فوک کمپوزیشن واغه مونږ ریکارډ کو نه نه پس بیا چینل ته زو غوښتل شوم نو چینلونو باندې ازما ریکارډینګ سپاره شو نو بیا ورو په ورو زما ما غتن نه ماتې د لولې چې ما غوښتل چې لکه یو خوا ماحول هم داسې سازگار نه و نو استاد ته بیا یو بیرته یو تقریبا څو یو دوه کاله پس بیا بیرته استاد ته ورغلم نو زه هلته کې بیا زه په دې سیزنو پوه وم چې رښتیا هم موسیقي یو بل شیز دی دا مطلب زه ډېر پوه شوم هغه ذوق مې جوړ شو نو بیا زما انسپایریشن بدللو ما وی چې زه داسې یونیک څه کوم په هغه ټیم کې بیا وروستو دوه درې سندرې ما نورې هم ریکارډ کړې دا اوس سندرې چې تاسو وغږولې دا دواړې سندرې زما ډېر پخوانی ریکارډینګ دي څلور دا ریسنټلی یو کوم ریکارډینګ مو کړ او څلور پنځه کال زما ریکارډینګ بیا نه راغلل منځ ته نو بیا وروستو په هغه کال زه خو نه لاړم بیا نیکسټ ایئر چې کوم نو ما بیا لکه ان سی ا غو کوڅه زو ان سی ته زما خو خیر بیا وروستو زما هلته کې فرست ټیم باندې زما ایډمیشن وشو خوش قسمت وم زه نو بیا مې هلته کې زده کړې پیل کړې نو ان سی بیا ما ته یو بیل ډېره پراخه دنیا را کړه لکه مطلب یو پراخ سوچ را کو چې لکه زه حیران وم چې زه په لکه پاکستان کې سبق وایم یو ډېر لیبرل ماحول
بدل ماحول بالکل ته یو غزل ویلې دی اوس په اخر کې یو سندره دی ویلې دا نو د نوی دا به وورو
نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا راز نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا راز جنگ تلی ببیاڑنگ کلی تکل راز جنگ تلی ببیاڑنگ کلی تکل راز نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا رازی مکان پجب نہ پوہی گے چدا زمان
زای بے زایا او بے اجل رازی خوئی تمر گھم زای بے زایا او بے اجل رازی جنگ تا وطلی بغاڑن کلی تکلا رازی جنگ تا وطلی بغاڑن کلی تکلا رازی نئی قاصد رونی خبر
زه ډیره مننه کوم مسعود صاحب تاسو سره ډیره خوږې خبرې دي او دا مونږ نوري موږ د وډو شو خو د وخت قید دی تا وخت وسته مونږ سره هم د خبرې وکړې ډیره ډیره مننه کوم
ډیره زیاته مننه تاسو هم او ستاسو پروډوسر او ټول ملګرو زیاته مننه
ډیره مننه دا اوریدونکو ډیره مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ Daniel.